افغانستان کې د سهار 10 بجې سویتاس ازادي رادیو ته غوښیاس د ازادي رادیو بلا یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې ده. ځینې راپورونه هم خبره واوري چې د ملي امنیت شورا وایي د سولې هر ډول مذاکرې باید په افغانستان کې د دایمي سولې سبب شي. پایل خبرونه کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. حوثي یغن ادعا کوي چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان نیولې دي. د سعودي عربستان ولی عهد خبرداری ورکړ که نړیواله ټولنه د ایران په وړاندې قاطع اقدام ونه کړي ده په خبره په نړۍ کې به د تیلو بیه لوړه سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. د دغه کمیسیون په وینا د دوی د تازه شمیرو له مخې د رایې ورکولو په څه باندې 3200 مرکزونو کې تر 2 میلیونو او 1.9 لک ډیرو کسانو رایې ورکړي دي. د کمیسیون یوه غړي مولانا محمد عبدالله پرون په کابل کې په دې اړه یوه کنفرانس ته وویل:
مراکزی که آرایش رسیده و 2,196,463 رای گفته شده، این مراکز 3736 مرکز است که 17689 محل می شود.
شغلی عبدالله ویل چې د ټولو رای ورکوونکو شمیر به ډیر ژر د دغه کمیسیون لخوا اعلان سي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات تیره شنبه د تلې پر شپږمه وسول. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون لپاره تر 9 میلیونو ډیرو کسانو نومونه لیکلي وو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د محل ویش له مخې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به د تلې پر 28مه او نهایي نتیجې د لړم یا عقرب میاشتې پر 16مه نیټه اعلان سي. د یونان د لیسبوس ټاپو په یو کم کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکې شپې سبا کوي، پرون بلوا او د اور لګیدنې لږ تر لږه دوې پیښې سوي دي. آتن خبري اژانس د پولیسو د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان، یوه ښځه او د هغې زوی مړه سوي دي. د مویرا په نوم دغه کم چې له ګڼه ګوڼې ډک دی، د شاوخوا 3000 کسانو لپاره جوړ شوی، خو اوس څلور برابره زیات پناه غوښتونکي پکې ژوند کوي. ملګرو ملتونو دغه کم ته خیمې او کانتینرونه برابر کړي دي. د لیسبوس ول ستراتیسکیت لیست فرانسوی خبری اژانس ته ویلي چې وضعیت کړکېچن دی. یونان تاییدوي چې په خپلو ټاپوګانو کې د دومره زیاتو پناه غوښتونکو د میشتولو ظرفیت نه لري، او حکومت وایي چې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د مهاجرت پر نوي قانون غور کوي. په یونان کې د سوریې 9000 کډوال هم ډیره دي چې له 2015 د کال راهیسې له خپل هیواد څخه ورکړه سوي دي. د سعودي عربستان ولی عهد خبرداری ورکړ که نړیواله ټولنه د ایران په وړاندې یو قاطع دریځ خپل نه کړي. د ده په خبره په نړۍ کې به د تیلو بیه د تصور خلاف لوړه سي. محمد بن سلمان د امریکا د سی بی ایس شبکې له یوه پروګرام سره چې پرون خپور سو وویل چې که نړۍ د ایران په وړاندې قاطع او کوټلی اقدام ونه کړي، نور کړکېچ شاهد به هم وي چې د نړۍ ګټې به په خطر کې واچوي. دوی اونۍ مخکې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو حمله د دې سبب سوه چې د دغه هیواد د اومه تیلو تولید 50% کم سي. د سعودي عربستان تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، جرمني او برېټانیا هم په هغه حمله کې ایران دخیل بللی و، خو ایران په هغه حمله کې خپل دخالت رد کړی دی. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د هغې حملې مسؤلیت د یمن، ایران پلوه حوثي یاغیانو منلی دی. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په عین حال کې ویلي چې تر نظامي انتخاب سیاسي حل لاره غوره ګڼي. په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. دوی ویلي چې دغه پوځیان د یمن او عربستان پر پوله د یوې لویې پوځي حملې په ترڅ کې نیولي دي. راپورونه وایي چې دغه حمله وړمه ورځ د سعودي عربستان په جنوبي ښار نجران کې سوې ده. حوثي یاغیانو یوه ویډیو هم خپره کړې چې د سعودي عربستان نشان لرونکي زغرول موټرونه، مهمات، بندیان او هغه مړي ښیي چې د سعودي عربستان د پوځ دریشې په تن دي. څو کسان چې په ویډیو کې خبرې کوي ځانونه د سعودي عربستان سرتیری معرفي کوي. بلخوا د حوثي یاغیانو ویان یحیی سری ویلي چې په دې لویه حمله کې د سعودي عربستان تر 200 زیات پوځیان وژل سوي دي. د سعودي عربستان چارواکو سمدلاسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له 2015 د کال راهیسې په یمن کې د حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي. او د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې رئیس ویلي هڅه کوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له بهرنیو رهبرانو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو متن ته لاسرسی ولري. د استخباراتو د کمیټې رئیس ادم شیف پرون ان بی سی ټلویزیون ته وویل په دې باور دی چې مهمه ده څو ولیدل سي ټرمپ د نړۍ له رهبرانو سره په ځانګړي ډول پوتین سره په خپلو مکالمو کې د امریکا امن تضعیف کړی او که څنګه. د استخباراتو کمیټه هڅه کوي د ولسمشر ټرمپ هغه ټلیفوني مکالمه هم وڅېړي چې په هغې کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي غوښتنه کړې چې د امریکا د ولسمشر د پخواني مرستیال جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه څېړنه پیل کړي. جو بایډن چې مخکښ ډیموکرات ګڼل کیږي د 2020 میلادي کال د ولسمشري په ټاکنو کې د ټرمپ له عمده سیالانو ګڼل کیږي. د جو بایډن زوی په اوکراین کې د انرژي په یو شرکت کې کار کړی دی. پیپشا سو راپورونه کې داسې وایي چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د زیلینسکي او احتمالا نورې لانجمنې ټلیفوني مکالمې د ملي امنیت د ملحوظاتو له مخې د یوه کمپیوټر په پټ سرور کې خوندي کړي دي. لاس بجه او شپږ دقیقې سوې. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوي خوځونی راپورونه هم خپرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي. دا شورا په داسل کې پر دې ټکي ټینګار کوي چې د ملي امنیت سلاکار د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په وروستۍ ورځ د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې پر اهمیت خبرې کوي. سفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محبه له نړیوالو وغواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. حمدالله محب د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو په څلور اویایمه عمومي اسمبله کې د ګډون او وینا لپاره پرون نیویارک ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې سوله د ښاغلي محب د خبرو اصلي برخه جوړوي او افغان حکومت د بین الافغاني تفاهم پلوی دی. ښاغلي حقمل د امریکا او طالبانو د خبرو بې پایلې پاتې کېدو ته اشاره سره وویل چې د افغانستان ټینګار دا دی څو خبرې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي او دا خبرې باید له هر پلوه ښه نتایج ولري.
موږ تجربه کړله په تېرو څو هفتو کې. تاسو ګورئ هغه څه چې هغه مخامخ د افغانانو ترمنځ ناستې نه وي پیغې کې مشکلات رامنځته شول، ابهامات پکې موجود وي او دا پروسه داسې پر مخ باندې ولاړله چې د میاشتو میاشتو کلونو نتیجه کارونو نتیجه ورنه کړه. موږ وایو که زموږ یاد نړیوالو د هر چا یوه دقیقه یا یوه ورځ یا یوه میاشت هم د سولې په بحثونو لګېږي، دا بحثونه باید مؤثر وي، دا بحثونه باید مثمر وي او نتیجه دا وي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات او د ورورولۍ د فضا د ایجاد لامل وګرځي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وروستی وار د روان کال په مارچ میاشت کې امریکا ته تللی و، چېرته چې ده د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه تند انتقادونه وکړل. هغه خلیلزاد تورن کړی و چې د افغانستان حکومت یې له طالبانو سره د سولې له خبرو څنګ ته کړی او د یو وایس رای په څیر عمل کوي. د محب همدغه خبرې د دې لامل شوې چې امریکا له ده سره هر ډول روابط پرې کړي او آن تر دې چې له امریکایي چارواکو سره د افغان ولسمشر او نورو چارواکو لیدنې د ده له حضور پرته ترسره شي. اوس چې د نیویارک ته تللی او هلته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو په پیل ټینګار کوي، وضعیت بدل شوی ښکاري. د سپتمبر په 24مه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په طالبانو باندې په توند انتقاد سره وویل چې د امریکا حکومت د افغانستان خلکو ته یو هوسا راتلونکی غواړي او هیڅکله به د سولې له هڅو په شان نه شي. له بده مرغه چې طالبانو د وحشیانه حملو لار خپله کړې. موږ په افغانستان کې له خپلو ائتلافي شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکوو څو ترهګري له منځه یوسو. د یوې واقعي سولې لپاره به کله هم خپلې هڅې ونه درو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې تر دې وینا څه باندې دوه اونۍ مخکې د سپتمبر په 8مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه اعلان کړې وې. ټرمپ داسې وخت له طالبانو سره خبرې لغوه کړې چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې نه دوره له طالبانو سره خبرې وکړې. په وروستي وار آن د دواړو لوریو ترمنځ د هوکړلیک مسوده هم بشپړه شوې وه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسی ازادی رادیو ته غوړی چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه چپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې ده. مخکې تر دې چې د پروګرام پیل سي، له اکرام الله اکرام څخه ورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو موضوعاتو تبصرې او مقالې خبرې کړې دي.
سرخط ورسپانی لیکلی دی چې نوماندان دی د ولس اراده ته درناوی وکړي. د دې ورسپانی په سر مقاله کې راغلی دی چې تیرو تجربو ته په کتو داسې اندېښنې را پیدا شوی چې شاید یو شمیر نوماندان د پایلو لیلان وروسته د خلکو رایو ته درنښت ونه کړي او هیواد د کړکیچ خوا ته بوزي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې افغانان دا ور تمه لري چې په رایو به یې معامله نه کیږي او ټول اړخونه به د ټاکنو پایلې ومني. سرمقاله لیکونکي لیکي ملګرو ملتونو په کابل کې یو شمیر سفارتونو هم د ټاکنو د پایلو د منلو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید ټول اړخونه د غیر رسمي بریا ناری ونه وهي. د سرمقاله لیکوال لیکلي دي چې د دوی د معلوماتو په اساس د ولسمشرۍ ټاکنې د تیر خلاف منظمې او رڼې ترسره شوې. ملي ارمان ورسپانې بیا د انتخاباتي کمیسیونونو له مسؤلینو غوښتنه کړې چې د ټاکنو په اړه شویو شکایتونو ته سمه رسیدنه وکړي او پاکې رایې له ناپاکو رایو جلا کړي. وړاندې په سر مقاله کې له ټولو نوماندانو غوښتنه شوې چې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلې بریا غیر رسمي خبرونه نه نشروي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون دې پریږدي چې ګټونکي او بایلونکي معلوم کړي. دنیا ورسپانې بیا د ولسمشرۍ د یو شمیر نوماندانو له قوله لیکلي دي چې په ټاکنو کې د خلکو کمرنګه حضور او تخنیکي او امنیتي ستونزو د انتخاباتو مشروعیت تر سوال لاندې راوستی دی. وړاندې په دې ځانګړي مطلب کې د نوماندانو د شورا له قوله راغلي دي چې له ټاکنو مخکې د څو میاشتو لپاره د ټاکنو د ځنډېدو غوښتنې مطرح کړي وي چې نه یوازې د ټاکنو کمیسیون د دغه پروسې د ترسره کېدو ظرفیت نه لري، بلکې امنیتي شرایط هم آماده نه دي، خو کمیسیون د دوی خبره ونه منله. د هشتې صبح ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي دي چې د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان، ټاکنیز ټیمونه او مینهوالي باید اخلاقي اصول او قوانینو ته درناوی وکړي. د سر مقالې لیکوال لیکي د قانون پر اساس یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لومړنیو او وروستیو پایلو د اعلان صلاحیت لري، نو هیڅ بله مرجع باید په تخمینی یا خیالي توګه پایلې اعلان نه کړي. ورسپاڼه وایي د ټاکنیزو ټیمونو نوماندان باید د بریا په اعلانولو سره له اوسه خلکو ته ابهام او اندېښنه رامنځته نه کړي. نوماندان او مینهوالي باید د درغلیو په اړه بې ځایه اداوې ونه کړي. او هیواد دولتي ورسپانې لیکلي دي چې د رڼو او بریالیو ټاکنو پایلې هم باید مثبتې وي. وړاندې په سر مقاله کې د ټاکنو له کمیسیون غوښتنه شوې چې له ژمنې سره سم باید د روان کال د عقرب یا تلې د میاشتې په شپږمه نیټه وروستۍ پایلې اعلان او نوی ولسمشر معرفي کړي.
د ازادۍ پر څپو
زه محمد نسیم د روزګان ولایت د مرکز ترین کور ته زنګ ولې دي. موږ د روزګان ولایت د مرکز ترین کور د ګرما او د کلی مکتبونه دا مکتب دی معلمان د څو نه راټوای د غیر ته ناس دي دا موږ نه په فرض جوړ چرواک پورې ورسی. السلام علیکم.
زه اسمه کلاس سنسوره مهلمند څخه نو ته معرفت کوي وزارت څخه د اخیله لرو چې په هلمند کې د ښوونځي لپاره کتابونه نوسته. نو ته په ډېر مشکل کې یو دا نو څه غاندې زموږ معرفت کوي وزارت ته پورې ورسه. یو سلام په احترام.
جی همت تم د هلمند ولایت مرکز د سرګات صدغه پیغام د ازادي رادیو ته پیردم. طالبانو د مشران څخه دا خواهش لري چې شوروي، چین او ایران تر پردای او سفر د سفرونو چې دی کې افغانستان ته دراج د افغانستان مشران سره د مستقیمانه وګوري. دا غون شکل د افغانانو د افغانانو د مابین تل کې خارجان هیڅ کار زموږ مشکل نه کوي. هغه زموږ فهم کې نه دا خپل بغټ کې ګرځي. د دې څنګه خواهش ته چې د افغانستان ته راشي، د افغانستان مشران سره خبرو کې دا سره خپل په مابین خپل سره حل کړي. افغانستان پر ملت ورحمې نور موخ نه سم نقطه پامه.
عبدالحادی مبارزم د هلمند ولایت نهري اسلامي څخه خبره سره کوم. هغه د طالبانو او امریکایانو تر مابین چې دا خبرې درېدلې دي، زموږ غوښتنه دا ده چې دا خبرې باید ژر تر ژره شروع شي، ځکه چې د دغه جنګ چې دی د مسلې د حل لاره نه ده. او د اتلس کاله جنګ باندې که جوړېدلی نو د اتلس کاله به جوړ شوی وای. د دغه خنډ چې هر چا خبرو ته ورچولی، هغه دې خپل اشتباه بېرته واخلي او دا خبرې دې ژر تر ژره پیل شي.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
دلیو مهربان خدای په نامه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو زماره تمنا